په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن خبرونه د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د مې میاشتې یو دیرشمه. اوري چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي. نور راپورونه هم خبرو تر خبرونو وروسته. په مسکو کې د سوې غونډې برخوالو ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش غړي د هلمند له مرکز څخه د موساکلا پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي، امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی، خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان، د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسئلې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده، له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل،
سولې ولسي حرکت دېرش تنه غړي نن شپه له لشکرګاه څخه د موساکلا پر خوا باندې حرکت کوي. دا حرکت به 110 کیلومتره مزل وي. په دغه مزل کښې به دا دېرش تنه زموږ په حرکت مربوط دي. دا کسان وي او تر څنګ نور کسان چې د لیرو ولایتونو څخه راځي او یا هم خپله د هلمند اوسېدونکي دي، هغوی هم غواړي زموږ په دې حرکت کښې مرستي.
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنګ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل،
د شنبې په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي، زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډلې چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شعبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګه په بیټینګ کې ښه وځلېدل، پاکستان ته یې ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پوره امدګۍ سره راغلې ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بله سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکي وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوې ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي، امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي یې وروسته را ایله کړ. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي په خبری راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وي چې نه دې تونېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د کورونی چارو وزارت د سفر یو قطې د سرتیرو لستونزو مهم خبره وو.
آنان سیلو ما روزه میگیریم در اون امور مجبور هستیم یک چیز شفای مشروع و امور واجور میکنیم.
در جون دویمه در ماشمان و نریوال و رزده پا پانستان که ماشمان پس وضعیت کدی؟
لفتون همه درد کوی او خپی من درد کوی سکور دادم بس استر استومان این کور تلافتون بیا اگیدی نه مکتب تزی مکتب نبیا من درسی تزی.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر ماسن محسن داوړ د یوې محکمې د پاره تیار کړل سوی دی چې محکمې ته راوستل سي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
اوس هم همدا ژیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس هم خلک خوري د ګشت ګذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې فرده موږ یې دلته احساسو.
تر اونۍ مو بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلې چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبت یو رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه موږ تقریبا 9 ساعته مذاکره وکړې. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایول رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري مولا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 1 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المنځلو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي ژغېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
مومردل چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي چې د دوی په خبرو کې څه پرمختګ شوی خو بیا هم نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د صفر یو قطعې سرتیري د بې کیفیته خوراکي موادو او میوې شکایت کوي. دوی وایي په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او بې کیفیته میوې روژه ماتی کړی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د غیر مسلکي کسانو ګمارلو د سرتیرو پر خوراکي موادو هم ناوړه اثر کړی دی. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د کورنیو چارو وزارت د صفر یک قطعې سرتیری غلام رسول وایي له سهاره تر ماښامه د سوځوونکي لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه اوسپنیزه خولۍ پر سر پرتلۍ ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دی مای مبارد
دوائی دوڑای مخا نده، غاخ مو بی کیفیت ده، بسیلو پا دوڑای روجامات ده، مجبوریو چه خوروائی کلو وی خورو
اونو مورم می خوریم.
دی یوازی ده بی کیفیت خوراکی موادو نشکایت نکوی، بلکه وی چه میشتینه تنخای هم پر وقت نور کول کیگی. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیته خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه یې بې کیفیته ده. دی وایي د کیلې پر ځای چې په روژه ماتي کې هندوانه راکوي خساوي. په پوستو کې د دوی حق څوک خوري؟ پولیس مجبوریږي چې له خپله جیبه ډوډۍ واخلي. د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونو افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویې ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري. دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي. د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه. لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي، یعنی نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي. له بلې خوا له اداري فساد سره د مبارزې د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بلې ستونزې ته اشاره کوي. دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي. دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
انګلستان پرون له ویست انډیز څخه د کرکټ مسابقه وګټله. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. اوس عصمت سروان د کرکټ ستوری راشد خان درپیژني.
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی، بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي. راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 یو ورځنیو 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی. راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په شلو وره کې 132 منډې کړې، خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی. د تر اوسه پورې په شلو وره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي. په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ. راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل، د آسترالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شلو اوره ټیم کپتان وټاکه.
اوس به له صفي الله ستانکزي نه واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په داسې حال کې چې موسکاو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمۍ د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضي دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عابد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د 100 کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې 2 ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغند بلل شوی. د بین الافغانی خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي لدی چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، لدی خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
د جون میاشتې 2 نیټه د ماشومان له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې دا ورځ په 10 کې منځل کیږي چې لا هم ګڼ ماشومان شجوان نه لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومان د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار پیو وړکتون کې تر روزنه لاندې دي. دوی ته د کورنۍ لوري خي اسانتیاوي برابرې دي او د ماشوم توپ خي ورته تیروي. د همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم 13 کلن محمد سمی چې ګوزن یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولې کړي، د 1.5 سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بېلګه ده چې سخت کارونه کوي. دای په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد محمد سمی چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له 300 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپل کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دادم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي. سپور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاسونه بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
دای له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارونو غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د پشان ګنج مې نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چیلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده. له بده مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله چیرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دویم مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړي او د خپل ملګري علي وزیر د خوشي کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړي دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یو پوسته د حملې د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او با گرفتار شوم نه مخپله گرفتاری ورکه ځکه چې هغه کوم فایر شو نو مس خامخا یو قانوني تقاضا و نو کنه نو سبا به هم پېښې نو مخپله ځان پېښ کوج ما ته وزه د احتساب نه یې کوم احتساب نه دی یی د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګی چې څوک چا څه کړی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړی چې د پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سوله ایزو لاریون کوونکو ډزې کړې او 13 تنه ملکي وګړي وژلي دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې درې مظاهره چانو ژل سوي وو. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولی چې په هغه ورځ پر پوځي پوسته په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولی دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمېر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشې سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزي حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځه واخلي او ملکي ادارو ته یې وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو بلیګیو جن من خبرې وي زموږ کوشش داده د کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کوم فضا د یو بل باندې نه اعتباره هغه چې ختم شي او وګورئ چې دا شی چې د پرم نه کوي سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د مې په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سوله ییزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواکي پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی ازادی رادیو تا واجست. پا خبروانی که نور مسائل هم تیرو خوست دا مهم و خبرونو دا لندیز دا خبریدو وارده. پا مسکو که دا ورستی دو ورزانی غنده گردونوالو پا یو لامه که ویلی چی دو دی پا خبرو که پر مختک سوی خونه دی توانی دلی پر اوربان موافقه وکلی. په مسکو کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومتره کې پرته ده، له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي. د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه سوي وو. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ابراهیم هوک خبرداری ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. او په کاساو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
کریم شایدا د غزنی له مقر نه په خپل سیمیز کلی کلی ترڅو چې د سولې حادثې په یوه اتفاق او له یوه ادرسه نوي په انفرادي غونډو افغانستان ته سوله راتللی نسي. محمد قاسم زوک له هلمند ده که چیرې اوربند و سیموج به ډېر خوشحاله سو خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند و نه کړي.